السلام علیکم په افغانستان کې د سحر اته بجې سپې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې روان کال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته تر 400,000 زیات افغانان ستانه شوي دي. نن د شنبه ده د بجې اسمبلی اتمه د اګست میاشتې 9 په پیل کې خبرونه. نن په ټول افغانستان کې د پولیو پر ضد ملي کمپاین پیل شو. د کورنیو چارو وزارت په کندهار کې د مخدره موادو د دوو لویو قاچاقبرو د نیولو خبر ورکوي. د ایران حکومت د جاسوسۍ په تور پر اټومي موضوع په خبرو کې د دې هیواد د پلاوي د یوه غړي د نیولو خبر ورکوي. د پولیو پر ضد ملي کمپاین په ټول افغانستان کې پیل سو او ټاکل سوی چې تر 5 ورځو پورې به دوام وکړي. په روان 2018 کال کې دا د ماشومانو د ګزان یو پولیو پر ضد د واکسین دریم ملي کمپاین ده چې د شاوخوا 15,000 روزل سویو واکسیناتورانو لخوا په ټول هیواد کې تطبیقیږي. د روغتیا وزارت وایي د رواني وژې اسمبلۍ میاشتې تر 12 د دې ملي کمپاین په بهیر کې به رضاکار واکسیناتوران په 5 ورځو کې په ټول هیواد کې هغه ماشومان چې عمرونه یې 15 یا هم تر هغه کم وي واکسین کړي. د روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې ویلي چې د هوا د بدلون په دې موسم کې د پولیو وایرس خورا زیات فعالیږي او خطرناک وي، نو ځکه دا کمپاین مهم دی. ګزن یا پولیو علاج نه لري، خو ډاکټران سپارښتنه کوي چې یوازې د پولیو ضد واکسین ماشومان له دې ناروغۍ ژغورلی سي. د کورنیو چارو وزارت په کندهار کې د مخدره موادو د دوو لویو قاچاقبرانو د نیولو خبر ورکوي. د دغه وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معین وایي چې له دې دوو کسانو څخه د 1993 مریض کال په جدي میاشت کې په نیمروز ولایت کې نږدې 250 کیلوګرامه هیروین نیول سوي وه، خو هغه وخت دوی په تیښته بریالی سوي وه. جنرال باز محمد احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د لویو قاچاقبرانو د نیولو په بهیر کې امنیتي ځواکونو په روان کال کې 11 لوی قاچاقبران نیولی دي. زموږ له مهمو لومړیتوبونو څخه په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق د مهمو مافیایي بنډونو او شبکو په نښه کول دي. له نیکه مرغه موږ په ټول هیواد کې 11 چې په لوړه کچه یې د مخدره موادو قاچاق کاوه نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معینیت په ننګرهار ولایت کې هم د څه باندې 1,500 کیلوګرامه پخو چرسو د قاچاق په تور د دوو کسانو د نیولو خبر ورکوي. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنګلادیش له ټیم سره 3 ورځنۍ نړیوالې لوبې وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي د 50 اوره لوبې به د سپتمبر پر 15, 18 او د اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټو د بنګلادیش په کوربتوب ترسره سي. په بیان کې د کرکټ بورډ د مشرانو له قوله ویل سوي چې وایي د افغانستان لوبډله د دې لوبو د لړۍ لپاره بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان او بنګلادیش د ملي لوبډلو ترمنځ 3 لوبې به د بنګلادیش د میرپور ښار په شیر بنګال لوبغالي کې ترسره سي. ایران حکومت د جاسوسۍ په تور پر اټومي موضوع په خبرو کې د دې هیواد د پلاوي د یوه غړي د نیولو خبر ورکوي. د ایران دولتي رسنیو د قضایه قوې د ویان غلام حسین محسنی اجایی له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي تورن جاسوس په زندان کې د 4 ورځو له تیرولو وروسته د مالی ضمانت په بدل کې خوشې سوی دی، خو اوس هم تحقیقات ورڅخه روان دي. اجایی د پارلمان د یوه غړي د هغې ادعا په اړه پوښتنې ته ځواب وایه چې ګنې د ایران د مرکچي پلاوي یو غړی چې 2 تابعیتونه لري نیول سوی دی. اجایی د تورن نوم یاد نه کړ، خو ویې ویل چې تورن جاسوس د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مرکچي پلاوي کې نفوذ کړی و. د سیمه ییزو رسنیو د راپور له مخې عبدالرسول دوري اصفهاني چې ایرانی او کاناډایي تابعیتونه لري او پر ایران د لګول سویو اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په ټیم کې له مهمو غړو څخه و، د چارواکو لخوا نیول سوی دی. د نړۍ له مهمو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې په نتیجه کې چې افراطي کړۍ یې مخالفت کوي، ایران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې له ګڼو نړیوالو بندیزونو څخه معاف سو. عراقي چارواکي وایي له سعودي عربستان څخه یې غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې خپل سفیر بدل کړي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد جمال پرون ویل د عراق حکومت چې شیعه رهبران یې مشري کوي په بغداد کې د سعودي عربستان د سفیر سامر السبحان د تبدیلولو په اړه رسمي غوښتنه ریاست ته استولې ده. تر دې مخکې د سبحان د قوله پر راپورونو کې ویل شوي وه چې د عراق استخباراتو د نوموړي د وژلو د دسیسې په اړه هغه ته خبر ورکړی و. السبحان ادعا کړې چې د ده د قتل دسیسه په داسې حال کې جوړه شوې ده چې د سعودي عربستان سیال ایران په عراق او نورو عربي هیوادونو کې د اصلاحاتو د هڅو مخنیوی کوي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه چې د سعودي د سفیر څرګندونې ناسمې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان اړوي. سبحان همداراز د عراق پر حکومت غږ کړی چې له خپل پوځ څخه هغه ملیشه ځواکونه وباسي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي. سعودي عربستان په بغداد کې خپل سفارت په 1990 میلادي کال کې وروسته له دې چې عراق پر کویت حمله وکړه بند کړ او په 13 دسمبر میاشت کې بیا پرانیست. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف هغه حکم لاسلیک کړ چې لمخې ترکیې ته د چارټر الوتنو 9 میاشتنی بندیز فسخه کیږي. دا سند پرون د روسیې د حکومت پر رسمي ویبپاڼه خپور شو. د روسیې د ترانسپورت وزیر ماکسیم سوکولوف په یو بیان کې ویلي چې شرکتونو ترکیې ته د الوتنو لپاره خپل غوښتنلیکونه د روسیې د هوایي چلند ادارې ته سپارلي دي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د یوه نوي پړاو د پیل ژمنه وکړه. ولسمشر ولادیمیر پوتین د اګست پر 9 نیټه په سنت پیټرزبورګ ښار کې د خپل ترک ساری کوربه و. ترکیې ته د الوتنو بندول د هغو بندیزونو یوه برخه وه چې مسکو د تیر کال په نومبر میاشت کې د سوریې سرحد ته نږدې د ترکیې لخوا د خپلې یوې جنګي جټ الوتکې د نسکورېدو له پیښو وروسته اعلان کړي وه. د اوکراین په ختیځ کې د بحران د ختمولو لپاره د هلو ځلو په لړ کې جرمني، فرانسې او پولینډ پرون موافقه وکړه چې په دې مقصد هڅې به چټکې کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر د جرمني په وایمر ښار کې خپلو فرانسوي او پولنډي سیالانو ته وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو لپاره د مینسک د موافقې په عملي کولو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، خو د زیاته کړه چې د دې موافقې د عملي کولو لپاره هڅو ته به دوام ورکړي.
موږ به له اوکراین او روسیې سره خبرو اترو ته دوام ورکړو څو د سیمه ییزو انتخاباتو په ګډون د هغو مقرراتو خاکه چې د مینسک په موافقه کې یې یادونه سوې ده بالاخره تصویب سي. دا کار ښایي ستونزمن وي، خو مهمه دا ده چې د هغه فشار په وسیله چې موږ یې د کړکیچ پر ټولو ښکېلو اړخونو د راوستو هڅه کوو د دې مسلې حل ته په جدیت سره دوام ورکړو.
د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روس پلوو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې چې د 2014 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې پیل شوي څه باندې 9,500 کسان وژل شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 8:00 او 8 دقیقې شوې. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د ورستنیدونکو کډوالو شمیر زیات شوی.
هر کال او یو زر افغانان هغه کډوال چې سات او راجستر شوی دی د یونیسیار د مساعدتي برنامه تر لاندې ته خپل وطن ته راستنه شوی دی.
د سپین بولدک چمن لا تړلې او ځینونه محلي سوداګرو او کاروباریانو ترسیږي.
خواران د ماشام هغه ولا کلری دغه رقم خلنګ څه 1500 300 وسل و 200 غونی د بل څه پوری دی ماشام ته پورته شی مې ولیدا د 100 تر 100 پوری باندې دا رقم.
د کونړ چرواکی وای د کوکنارو په کار او قاچاخ کې بهرنی مافیا لاس لري. ځینو اروپایي هیوادونو ویلي چې په اوکراین کې د بحران د ختمولو لپاره هڅې تیزوي. دا راپور هم په همدې خبرونه کې اوریدل سي. تاسو یې سمسونه هم درته لولو. د ورکو اجزانو د لټې پروګرام هم مهروي. سشکل لیران او پاکستان څخه هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنری یا UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي روان کال له 400,000 زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي دي. ډیری راستنه سوي هغه کډوال دي چې په کوربه هیوادونو کې یې د استوګنې اسناد نه درلودل. احمد تکل او نور تفصیل.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وای د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې د اګست تر 28مې نیټې له 400,000 زیات افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه په افغانستان کې خپل سیمو ته ستانه شوې دي. په کابل کې د یو این ایچ سی آر وایاند نادر فرهاد آزادۍ رادیو ته وویل د کال له پایل نږدې 10,000 افغان کډوال د دې ادارې په مرسته هیواد ته ستانه شوي چې ډیره یې په پاکستان کې دی راو.
سږ کال تر اوسه پورې شاوخوا 10,000 افغانان هغه کډوال چې سبت او راجستر شوي دي د یونیسیار د مساعدتي برنامې تر لاندې د خپل وطن ته راستانه شوي ده. تقریبا 90% د دې له پاکستان نه تر اوسه پورې راغلي ده او تقریبا 3% له ایران او نورو ګاونډي ملکونو نه.
د هغو افغانانو په شمیر کې سکل د پاموړ زیاتوالی راغلی چې په پاکستان او ایران کې د استوګنې اسناد نه درلودل. په کابل کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان د ادارې ویان نصیر احمد حیدرزی د دې راستنه شویو کډوالو د شمیر په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل.
د روان میلادي کال د جنوري د لومړۍ څخه د اګست تر 28مې پورې 9,000 کسان د پاکستان افغانستان ته راستنه شوي دي. د ایران څخه په مجموعي شکل باندې کډوالو شمیر زموږ په لاس کې موجود دی، هغه د 2,500 کسانو نه لوړ دي. په مجموع کې د ایران او د پاکستان د راستنې شوي ارقام تقریبا د 350 کسانو نه کابو لوړ ارقام زموږ په لاس کې موجود دي. دا هغه کډوال دي چې د اسنادو نه درلودونکي کډوال دي.
روانو جګړو او د هیواد کمزوري اقتصادي حالت ته په پام سره دا اندېښنې شته چې د دې کډوالو راستنېدل ښایي په افغانستان کې یو بشري بحران رامنځته کړي. خو د یو این ایچ سی آر ویان ښاغلی فرهاد هیله مند دی چې افغان حکومت به د بروکسل په غونډه کې چې په اکتوبر میاشت کې جوړیږي د کډوالو د ادغام د پروګرام تمویل ته د مرستندویو هیوادونو پاملرنه واړولی شي.
هغه وختونه چې افغانان هم د اوس په پاکستان او ایران کې نشتی چې لري د خپل انکشافي برنامې ځای په ځای کړي او د نړیوالو حکومتونو په دې کانفرنس کې د افغانستان انکشافي پروژې حمایت وکړي تر څو هغه افغانان هم چې کډوال دي به د خپل وطن ته راستانه شي، بیرته بیا مجبور ونه شي چې لکات د نشواله لکابله او د امکانات لاسلسی نه لرلو لپاره
د یادونې وړ ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری له هغو راستنیدونکو سره چې په ایران، پاکستان او نورو هیوادونو کې ثبت شوي دي د مالی مرستو کچه هم لوړه کړې ده. یو این ایچ سی آر پخوا راستنیدونکو کډوالو ته د سړي پر سر $200 ورکول، خو په خپل نوي پروګرام کې دا اندازه دوه چنده کړې ده.
مومردل چې روان کال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته تر 400,000 زیات افغانان ستانه سی ودی. اوس به نوریاس نوری راتوي چې په نړیوالو رسپانډ کې د افغانستان په اړه څرغلی.
نیویارک ټایمز ورسپانې طالبان دی وی سرحدي ولسوالۍ په لاندې کولو سره د ځان لپاره نوې جبهه پرانیزي. تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې د پکتیا د جانیخیلو پر ولسوالۍ تمرکز کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي سیمه ایزو چارواکو ویلي چې پر دغې ولسوالۍ د تېرې جمعې د ورځې حمله د حقاني شبکې وسلوالو کړې وه. د ورځپاڼې په وینا دغې شبکې چې مرکز یې په پاکستان کې دی تر اوسه یې په ښاري سیمو بریدونه کړي دي. چارواکي وایي اوس دغه شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې دننه د ځان لپاره مرکزونه پرانیزي. د جانیخیلو ولسوال عبدالرحمن زرمتی وویل ځواکونه نه ورځې محاصره وو او د تېرې جمعې تر ورځې مقاومت کاوه، خو کله چې مرمۍ او مهمات خلاص شول او نوي ځواکونه هم ورونه رسېدل د ولسوالۍ له ودانۍ ووتل. هغه چې له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په ټلیفوني مرکه کې څرګندونې کولې وویل وویشت سړي په اول سر کې ووژل شول او یو شمېر نور هم ټپیان شول، او وروسته چې کله یې سرتېري پاخه سړک ته سیخ کړل پرې یو ماین وچاودېد چې یو زیات شمېر نور پکې ووژل شول. د هغه په وینا په جانیخیلو ولسوالۍ کې د نوي سرتیرو د طالبانو د 1,200 کسیز ځواک په وړاندې جګړه کوله چې بلاخره طالبانو دغه ولسوالۍ د تېرې جمعې د ورځې په وروستیو کې لاندې کړه. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې طالبانو په لسګونو موټر او وسلې نیولې دي. د پکتیا د ولایتي ادارې چارواکو نیویارک ټایمز ته ویلي چې له جانیخیلو وروسته وسلوالو مخالفینو څمکنیو او پټان ولسوالیو ته پام اړولی او د هغو په نیولو سره غواړي چې د حقاني شبکې لپاره د افغانستان دننه د فعالیت یوه ساحه رامنځته کړي. برتانوی ګارډین ورځپاڼه په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د وروستۍ حملې په اړه په یو مطلب کې لیکي، د دې پوهنتون محصلین چې له حملې روغ پاتې شوي نه والي د خپل راتلونکي د جوړولو له خیال لاس واخلي. ګارډین لیکي کله چې د تیرې چهارشنبې په ورځ پر امریکایي پوهنتون حمله وشوه، ډېر محصلین په زده کړو بوختو. یو هم نرګس محمدي و چې په دې پوهنتون کې نوی دوهم سمستر پیل کړی و. د ورځپاڼې په وینا هغې پر داسې یوې لارې پلیښی و چې نورې لکه د هغې د غزنی د لرې پرتې سیمې ډېرې نجونې ورته لاسرسی نه لري. ګارډین وړاندې لیکي محمدي چې د ځان د ژغورلو د هڅو په ترڅ کې ټپي شوی وایي، پلار د مور له مخالفت سره سره دا لوړو زده کړو ته ډېره هڅولې وه چې په راتلونکي کې د کالیو د فیشن ډیزاینر شي او خپله یوه فابریکه خلاصه کړي او نورې ښځې په کارونو وګوماري. د ګارډین په لیکنه امریکایي پوهنتون چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ښې همکارۍ یوه بېلګه ده، د دې هېواد د سترې پانګې یعنی ځوانانو پام یې ځان ته راجلب کړی دی چې دوی خپله راتلونکي دلته جوړه کړي. د ورځپاڼې په وینا د وسلوالو لوري له ګواښونو او جګړو سره سره د دې پوهنتون نیمایي محصلین نجونې دي. د دې پوهنتون یو بل محصل یو دېرش کلن رحمت الله امیری چې د هلمند اوسیدونکی دی او یو ټولګیوال یې په مخ کې ساور کړي، ګارډین ته ویلي سړی باید خطرونه په ځان ومني.
د ازادي رادیو روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي.
ازادي رادیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ځای چارواکي وایي چې د بولدک چمن د لوی لارې د خلاصولو لپاره لا هم پاکستانی لوری پر خپلو شرطونو ټینګار کوي. بلخوا په سلګونو کسان چې له دې لارې سره کاروبار تړلی هر ورځ د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي او مالی زیانونه وررسېدلي دي. صادق رښتنی سپین بولدک ولسوالۍ ته تللی، وضعیت یې له نږدې کتلی او راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. رښتنی صاحب، د لارې د خلاصون لپاره پاکستانی لوری کوم شرطونه وړاندې کوي؟
سالی صاحب، ساسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. اول خو باید دا ووایي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازې د بدل کېدو څخه اوس نن تقریبا دولس ورځې تېرېږي. د دغه ستونزې تر ټولو ډېر زیان د انګورو هغه سوداګرو او باغ لرونکو ته رسېږي چې ټوله کال یې په هند او پاکستان کې د خپلو محصولاتو د خرڅلاو خوبونه لیدل. په سپین بولدک کې د دروازې دا نامعلوم برخلیک کته هم اوس د سوداګرو انتظار پای ته رسولی، خو سلګونه نور کسان چې د دروازې په دواړو غاړو کې ورځنی کاروبار لري لا هم هر ورځ د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې له دواړو غاړو غوښتنه وکړه چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي. په دې اړه باید د څو اوسیدونکو د بولدک البته ژغونه واورو.
تمرزانو هم څه پرتیا خواسته نه اوشتای چې نه دغه کېدای شي چې مشکلات ډېر دي. هغه خلک را اوشتای چې کاروبارونه دغه ولادي دکانونه دغه ولادي شرمان دغه ولادي خوندای دغه پروفا ولادي.
زه کندهار د ولایت سپین بولدک ته ولسوالۍ څخه خبر کوم، نوم یې سردار محمد دی. دغه دروازې نن یو ولسمد ولسمد چې باندې په دغه بولدک ولسوالۍ کې د خپل د شنجاو شهیدان لري. بیا دغه دروازې او د کاروبار په ما چې د خپل د شنه لا په ګمره کې خواران کارونه کوي، لا په دمنډي کې کارونه کوي. دغه په بندسې ویډیو خواران د ماشام هغه ولاکل لري. دغه رقم خلک څه 1500 300 وسل او 200 غواني د بل څه پورې دي. ماشام ته کوټه شي مې ولیدا په 100 پورې باندې اداره کوي.
موږ تیره ورځ هلته په سپین بولدک کې له سرحدي چارواکو سره هم خبرې وکړې. دوی وایي چې پاکستان غواړي چې دروازه بنده وساتي تر څو خلک او سوداګر پر خپل حکومت فشار راوړي او بیا ځینې شرطونه ومني. دوی ویل البته د سرحدي لوا کمیسار محمد علي داوري راز ازادي راډیو ته وایي چې له پاکستاني چارواکو سره څلور پرله پسې ناشتې کړي دي او دغه راز هر ورځ ټلیفوني تماسونه هم لري. د دې په وینا په هر تماس کې پاکستانی لوري په خپل شرطونو ټینګار کړی. دی وایي چې یو شرط دا دی چې د دواړو هیوادونو پر دروازه به د رسمي سرحد په شان هر سهار فوجي مراسم ترسره کیږي. بل شرط دا دی چې افغانستان باید په خپل خاوره کې د پاکستان پر ضد د هر ډول کړنو مخنیوي وکړي. او دریم شرط دی وایي دا دی چې د افغانستان څخه د پاکستانی کاریګر نه ایستل کیږي.
رښتینی صاحب، د سپین بولدک چمن د لارې د تړل کېدو موضوع په کندهار کې په کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي له کمپاین سره څومره ارتباط لري؟ ځکه چې زیات کسان دا سره تړلې موضوع ګڼي، دا مسله څومره منطقي بریښي؟
اصلا ویل کیږي چې درې مسائل د دې باعث و چې دغه دروازه وتړل شي. لومړی د پاکستانی کالدارو پر ضد کمپاین و چې په ټول کندهار کې پخوا چې د کالدارو کاروبار کې دی اوس بندیز پرې ولګېدي. دغه راز دوه مسله د هغه غیر قانوني پاکستانی کاروګرو و چې په دې وروستیو کې امنیتي چارواکو له ښار څخه ټول کړ چې شمېر یې تقریبا 150 ته رسېدی. او درېیمه مسله د لومړی د سپین بولدک او چمن ترمنځ البته د چمن په ساحه کې د افغان سرحدي ځواکونو په مخ کې د افغانستان بیرغ سجول شوی او تر هغه وروسته د اسد 28مه نېټه یو شمېر افغانانو په ورته توګه د پاکستان بیرغ ته ور واچوي چې تر دې وروسته دا دروازه وتړل شوه.
صادق رښتینی و په کندهار کې که د چمن سپین بولدک لار نن 12مه ده چې بند ده. د هلمند ولایت اوسیدونکي شکایت لري چې په مرکز او جنوبي ولسوالیو کې د ناامنیو له زیاتېدو سره د لشکرګاه کندهار لار لا هم تړلې ده. په هلمند کې د مسلې د قحطۍ بیره زیاته کړې ده. خلک شکایت کوي چې د لارې له ناامنه کېدو سره ګڼ کسان نسي کولی چې په ډاډه زړه سفرونه وکړي. الیاس دایي سره په مستقیم تماس کې دی. دایي صاحب، د لارې د تړل کېدو موضوع ولې دومره اوږده سو؟ ځکه چې څو سوارې دلته عملیات هم وسول. له الیاس دایي سره مو لکه چې ټلیفوني تماس پرې سوی دی، په څو شیبو کې به دایي راپیدا کړو. تاسو ته به په دې اړه وروستي معلومات درکې ورزو. ننګرهار ته د ننګرهار چارواکي وایي د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره به اقدام کوي چې ویل کیږي داعش ډلې په وروستیو کې لاندې کړي دي. راپورونه څرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه د تېرې یوې میاشتې په موده کې له داعش سختریزه ډلې نیول سوي سیمې بیرته خوشې کړي او دغو سیمو ته اوس بیا د داعش وسلوال ورغلی دي. په لرو پرتو سیمو کې میشت خلک وایي چې د وسلوالو بیرته ورتلو اندېښمن کړي دي. شاه محمود شینواری نور حال درکوي. شینواری صاحب، دغه سیمې کومې دي؟ او تاسو مخکې په یو راپور کې هم دا مسله څېړلې وه، اوس د چارواکو اقدامات به څه وي د دغو وسلوالو د مخنیوي لپاره؟
هغوی دغه د افغان ځواکونو شاتګ یې دغه هغوی پرې خوړل یو تکتیکي عمل بولي. دوی دا دوی تکتیک یو پلان دی او خپل پلان سره به دوی بېرته دغه شان ویل چې اوس داعش نه ودرېږي. هغه د هسکې مینې ولسوالۍ تر نارې بوان تر چاپیا راپورې چې داعش دغه ته پراخوالی شوی دی. همدارنګه د کور ولسوالۍ هغه ساحې چې دومره فنډار وري ترې هغه ساحه کې خلکو سره دغه مرستې ته ولې وه ساحې ته ورغلې. دغه ساحې بېرته چې بش لاسته ورغلې دي. دوی وایي چې دا دوی د پلان یوه برخه ده او ممکن په نږدې وخت کې دغه ساحې ټولې بیا تر داعش سوال نه ونیسي. نور په دغه کام دوی رڼا وانچوله. ولې د سیمې خلک اندېښنه دغه لري چې په دغسې عملیات کېږي دا فلي لاس د سیمې خلکو لپاره یو ډول مشکل جوړول دي. ځکه د دغه عملیاتو په جریان کې هغه روغ کورونه یا مکتبونه ښوونځي کلینیکونه چې څو ودانۍ لږې روغ پاتې دي هغه هم تخریب شوي دي. د خلکو په وینا باندې چې دغسې عملیات کله کېږي نو مجموع کې هغه کوم کسان چې په سیمه کې وو هغه هم راکړه شو. نو دې په دې باندې چې بېرته وکړي تاوان یې زیات دی. دغه ساحې په ډېرې سختۍ باندې دوې میاشتې په موده کې افغان ځواکونه نیولې دي. نو د خلکو غوښتنه هم دغه ده چې عملیات چې دغه ساحې چې دوی لاسته ورځي د خوندي ساتلو په خاطر باندې
بله. شنواری صاحب، د داعش ډلې پر ضد په څو ولسوالیو کې جدي پوځي عملیات هم وسول. ځینې سیمې او ولسوالۍ له داعش ډلې څخه پاکې اعلان شوې. دغه وسلول تازه دمې وسلول د کومې خوا بیا راغلل ننګرهار ته؟
بالکل دغه وخت کې دلته راسره شوي له مرکزه هم ځینې ځواکونه یعنې حمایوي ځواکونه چې راغلي وو که څه هم امنیتي چارواکو دا مسله رانه شوي کوي. ولې ځینې کارپوهان ته چې موږ لیدلي دغه حالات څېړونکي هغوی ممکن دلته چې کله د داعش سره افغان ځواکونه په جګړه باندې بوخت شلو بل پلوه وسلوالو طالبانو هم د لږ لیدنه په اشاره باندې پیل کړل. د افغان ځواکونو ډېر په عامو چې اشاره ته اوښتلې هلته د طالبانو سره په مخامو جګړه همدارنګه په هوایي ډګر باندې هلته مس نو کتونکي په دې عام دي چې هغه موږ د خلکو سره مرکې کوي. هغه ممکن په اشاره کوو د شمېر دغه په هغو کې د پکېدو وروسته
ممکن افغان ځواکونه بیا هم د شمارو سره د داعش خبرې زیاتې دوی خپل پام زیات کړي.
شاه محمود شنواری و په ننګرهار کې ومردل چې د ننګرهار چرواکي وایي د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره به اقدام کوي چې ویل کیږي داعش ډلې په روسیو کې بیا لاندې کړي دي. مخکې مو په راپور کې ورودل چې نن 12 ورځ ده چې د سپین بولدک چمن لار تړلې ده. بلخوا د هلمند ولایت اوسیدونکي شکایت لري چې په مرکز او جنوبي ولسوالیو کې د ناامنیو له زیاتېدو سره د لشکرګاه کندهار لار هم تړلې ده. الیاس دای نور جزئیات وړاندې کوي. دای صاحب، د لارې د خلاصولو موضوع ولې دومره ډېر ځنډنی سوه؟ د لارې د خلاصولو لپاره پوځي عملیات هم سوي چې په خپل امنیه قومندان هم په دغه سي عملیاتو کې برسیرن ټپی سوی وو. د لارې د خلاصولو په وړاندې تر ټولو ستر خند څه شول سوی دی؟
او څه وخت چې د دې لارې په وضو کې فعالیت کوي، هغوی د ځینو ښکاري پروتوکول چې ښکاره کوي چې د افغان ځواکونو ځانګړو عملیاتو ته اړتیا لري، ویل کېږي چې او بل چارواکو د تیرو ماینونو د شخصیدو څخه سرچ کولی دي. او همېشه وایي چې هغه سیمې چې دوی د بینو پاکړ دي د دې لپاره کافي سرتیري نه شته چې په شو باندې حاکم شي پوسټ جوړ شي. وتري
د ټلیفون کرښه مصافانه د کپلانډو کې راته وایست چې د لارې د تړل کېدو له کبله ولسی خلک څومره زیانمن سوي په مرکز او ورڅیر ولسوالیو کې؟
طبعا خلکو ته راتګ کم شوی دی، خلک د وکلا بند شعار فکر کوي او په نرخونو باندې هم اغېز کړی دی او د ډېرو عادي توکو نرخونه هم بچند لوړ شوي دي. هغه خوراکي مواد چې د مجرونو او مسندوي ادارو لخوا دلته ډېر څو کورونو ته چې د جګړو له امله د دې سیلو ورپورې کېږي هغه هم په کندهار کې بند پاتې دي. چې هغه خپل یو بحران ته که چېرې ورسې لاره ولري او دا مسندوي ادارې نشي کولی چې خپل مرستې انتقال کړي شکل لري.
الیاس دایو چې له هلمند څخه رپورت راکول د څخه موردل چې د لشکرګا کندهار لار لا هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د لارې تړل کېدو ولسی خلکو ته زیاتې ستونزې ولاړې کړې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
شفی جان صدرن له خوسنه په پیغام کې لیکلی د پکتیا په جنخیل ولسوالۍ کې باید درې ورځې مخکې لا پوځي عملیات کېدلای اوس ډیر ناوخته دی. قیوم لیکلی افغان دولت په بدخشان کې وسول طالبان په نخه کړی چې دغه ولایت نام نه کړی دی. عبدرب عظیمی چې وای په هرات کې ونظامی دی لیکلی طالبان چې د پاکستان په اشاره جنگي کې نشي کولای چې افغانستان اشغال کړي. انجنیر شفیق له خوسنه په خاروالۍ کې داری فساد غټه ستونزه ده کله چې د خوست ښار ککړ شي په خپل ولسی خلک دی کولو لپاره حشر کوي. فضل رحمان فضلی له ننګرهار لیکلی تر ټولو مخکې باید پر خلکو بریکټای تذکری ویشل کېدلای چې اداري فساد ختم شي او اصلاحات راتلای شي. قیام الدین مبارز په خپل پیغام کې شکایت کړی چې په هلمند کې د خاروالی په مرسته جوړ شوی سړکونه اوس کندو کپر او په خراب کیفیت جوړ شوی دی. امیر له خوست نه لیکلی په کار د هغو کډوالو ته یوه یوه نمره ځمکه ورکړل شي چې له نورو هیوادونو افغانستان ته ستنیږي. او شفیع الله پاتمل له نورستان نه لیکلی په کابل کې پر امریکایي پوهنتون حمله له ډیورن کرښې اخوا پلان شوی وه تر څو په افغانستان کې د تعلیم مخه ونیول شي.
دا وستا سوزین اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. په همدې خبرونه کې دا راپور اوري چې د خوست په سرحدي ولسوالۍ ځاځي میدان کې د نږدې یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د ځینو تعلیمي ادارو لپاره د پروژو کارونه پیل شول. اوس په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کېدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان ناوري.
د کډوالو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د روان کال له پیله تر اوسه له 400,000 زیات افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه بل هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کندهار ولایت کې د مخدره موادو د دوه لویو قاچاقبرانو د نیولو خبر ورکوي. د پولیو پر ضد ملي کمپاین نن په ټول افغانستان کې پیل شو او ټاکل شوی چې تر 5 ورځو پورې به دوام وکړي. د ایران چارواکي وایي د روسیې سخت د لری واټنه مزایلو یو نوې دفاعي سیستم یې د فردو په نامه د خپلو اټومي تاسیساتو د خوندیتوب لپاره ځای پر ځای کړی دی. د ایران حکومت د جاسوسۍ په تور اټومي خبرو کې د دې هیواد د پلاوی دیو شامل غړي د نیولو خبر ورکوي. عراقي چارواکي وایي له سعودي عربستان څخه غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې خپل سفیر بدل کړي. د اوکرين په ختیځ کې د بحران د ختمولو لپاره د هلو ځلو په لړ کې جرمني، فرانسې او پولند پرون موافقه وکړه چې په دې مقصد هڅه به چټکی کړي. او د روسیې صدر اعظم هغه حکم لاسلیک کړ چې لمخې ترکیه ته د چارټر الوتنو نه میاشتنې بندیز فسخ کړي.
د خبرونو لندیز مول ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه بولولې چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خوست په سرحدي ولسوالۍ ځاځي میدان کې د نږدې یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د ځینو تعلیمي ادارو د پروژو کارونه پیل شول. نجیب الله الخیل وربندې تفصيل وړاندې کوي.
د یک شنبه پر ورځ د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د پوهنې وزارت سره د یو شمېر نړیوالو همکارو مؤسسو لخوا د 4.8 میلیون افغانۍ په لګښت د پوهنې د برخې لپاره د ځینو ودانیزو پروژو کارونه پیل شول. په دې پروژو کې د معارف په چوکاټ کې د یوې دینی مدرسې او یو ښوونځي لپاره ودانۍ او یو شمېر نور ښوونځیو لپاره چاردیوالۍ، د اوبو څاګان، تشنابونه او نور ملحقات شامل دي. خوست والی حکم خان حبیبي په ځاځي میدان کې د قومي مشرانو او سیموالو یوې غونډې ته وویل دا پروژې د دې لپاره ځاځي میدان ته ورکړي چې هغوی د نظام د ساتنې او امن د ټینګولو لپاره ډېره قرباني ورکړې ده.
قریب یو میلیون ډالر کیږي دا په داسې یو سکتور کې راوړي چې کنه تاسو قرباني ورکوي ستاسو اولادونه سربازان دي دی وطن عزت او پت ساتي زه غواړم چې ستاسو اولادونه سبا دي مملکت چارې هم راستي ولري.
خوست والی د هیواد په دننه کې ځوانانو لپاره د دینی زده کړو د حاصلولو د اغیزو په باب وویل چې د حکومت په چوکاټ کې په دینی مدرسو کې د طالب علمانو زده کړې هغوی ته هیوادنۍ روحیه ورکوي. د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې په دینی مدرسه نږدې 14 میلیون افغانۍ، د سواکیو د لسې پر ودانۍ څه باندې 15 میلیون افغانۍ او د ښوونځیو د اړتیا وړ ملحقاتو باندې چې د ښوونځیو چاردیوالۍ او په ښوونځیو کې څاګان هم پکې دي نږدې 3.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحدزی د ځاځي میدان د خلکو لخوا د روغتیا په برخه کې د مطرح شوو ستونزو په باب خپلو خبرو کې ویل چې
د خوست ولایتي شورا چې تیر دوه هفتې مخکې مرکز ته سفر درلود د ځاځي میدان د پاره ځانګړې غوښتنې کړې دي. د عامه روغتیا وزارت څخه غوښتنه وکړه چې ځاځي میدان کې ولسونه د پاره دي یو څلوېښت بستریز یا 50 بستریز روغتون فعال شي. وزیر صاحب چې عامه په دې برخه کې کلک ژمنه کړې ده هیئت هم را بلې وو دا زازی
میدان ولسوالی اوسیدن کی وای چی د اوسنی نظام د ساتن لپاره د دوی خواوشه یو نیم زر ځوانان وژل شوي او ټپیان شوي او اوس هم د یاد سیمه سلګونه ځوانان د افغان ځواکونو په لیکو کې پر دندو بوخت دي. د دوی پر وینا د خپل قومي یووالي پر مټې خپل سیمه کې ډاډمن امنیت ټینګ کړی، خو لکه څرنګه چې ښایي افغان حکومت د زازی میدان بیا رغونې او پرمختګ ته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
په خوست کې مو د ځینو تعلیمي ادارو د پروژو د کارونو په اړه راپور واورید. د کونړ ځینې اوسیدونکي او بزګران وایي سره له دې چې دوی کوکنار نه کري، خو د دوی د کرنې د ودې په هدف تر اوسه پورې کومه مرسته نه ده ورسره سوې. روح الله انوري او نور جزئیات.
د کونړ ولایتي شورا منشي حاجی شیرزمین خان وویل د کوکنارو کرکیله د افیمو او هیروینو سوداګري د یو ساده موضوع نه ده، بلکې په یاده سوداګرۍ کې په زیات شمیر کې بهرنیان هم شامل دي.
و اساسی پروژه ده چه من پلیکی دی ده 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 پارا معافایی کلی کار کهی ده 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 پا ده ده سپورت کهی.
په مشرانو جرګه کې د کونړ پوخانه استاد حاجی محمد امین وای ک کوکنار په ناامنو سیمو کې کرل کیږي، خو انتقال په تور سره کونو کیږي او د نړۍ ګډ ګډ ته رسول کیږي.
او ان شاء الله موږ حکومت څنګه ورته موږ جاری جاری څنګه ورته چې دا څنګه راځم چې حکومت څنګه کې دي دا هغه عوامه موجودان ته دي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزه هم وای چې د نشئی توکو نړیوال تجارت دې ته زمينه برابره کړې چې څو په افغانستان کې جنگ وګد شي.
د افغانستان په عملیات عمده رول کرکلا د مواد مخدر او د غیر استعمال د کیوبورد د بدامنۍ زرد کوکنار کخ کې په افغانستان کې یوازې د افغانستان خلکو قصور نه، د دنیا په کچه د مافیا هر کړی ده چې هغه په لوی لاس کوشش کړ بدامنۍ دې ایجاد کړ.
هغه وویل هڅه کوي چې د دهقانانو ستونزې مرکزي حکومت او مرستندویانو ته ورسوي، هغوی په وخت مرستې وکړي او خلک لشته اقتصادي ستونزو وویستل شي.
خبریاست. په جرمنی کې د تازه څیړنو له مخې انسان د لومړي ځل لپاره د زکام ویروس له اوښ څخه اخیستی دی. د انډیپندنت رسپانې د راپور له مخې د جرمنی د بن پوهنتون د روغتون څیړونکي وایي یو له څلورو ویروسونو څخه چې عموما په زکام ناروغي کې اغیز لري 209 ای ایچ سی وی ویروس دی چې له اوښانو څخه انسان ته انتقال شوی دی. باور کېږي لومړنی انسان چې په زکام اخته شوی دا ویروس یې له اوښ اخیستی و. د بن پوهنتون د روغتون څیړونکي وایي د زکام ویروس هم د مرس د خطرناکو ویروسو په شان له حیوانه انسان ته سرایت کړی دی. د دې څیړنې د ډلې مشر کریستیان دروستن وایي چې په خپله څیړنه کې یې پر زرو اوښانو کار کړی دی. د په وینا اکثره ناروغۍ له حیواناتو انسانانو ته راغلي دي. راتلونکی 2018 میلادي کال به د مرس ناروغۍ د واکسینو کلینیکي ازمیښتونه پیل شي او څیړونکي هیله لري چې په دې توګه به دا ناروغۍ له منځه یوسي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی یاست. روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي چې د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام یو برخه جوړوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی شئ چې د ازادي رادیو اوسنۍ او تیرې خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه واوري چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. د اوکرين په خدیث کې د بحران د ختمولو لپاره د هلو ځلو په لړ کې جرمني، فرانسې او پولند پرون موافقه وکړه چې په دې مقصد هڅې به چټک کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له خپلو فرانسوي او پولندي سیالانو سره په کتنه کې د مینسک موافقې د نه عملي کېدو له کبله اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې د اوکرين په خدیث کې د امنیت ټینګښت یو سمدستي اړتیا ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د جرمنی، فرانسې او پولند د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د جرمنی په وایمر ښار کې موافقه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د کمولو لپاره نړیوالې هڅې چټکې شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر والتر شتاین مایر خپلو سیالانو ته وویل د مینسک د موافقې د عملي کولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د مینسک موافقه په 2015 کال کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د ختمولو په مقصد لاسلیک شوې وه. خو شتاین مایر خبریالانو ته وویل چې جرمنی او نور دخیل هیوادونه به د اوکراین په ختیځ کې د امنیت د ټینګولو په مقصد ډیپلوماتیکو هڅو ته دوام ورکړي. هغه ډیپلوماتیکي هڅې چې د فرانسې، اوکراین او روسیې لخوا پیل شوي له دوو کلونو راهیسې روانې دي. څرنګه چې اعلان مو هم کړی، موږ به دې هڅو ته دوام ورکړو. په عین حال کې دا دې هم پټه نه وي چې موږ د دې موافقې له عملي اړخ څخه راضي نه یو او باید هم راضي ونه اوسو. نو ځکه موږ په وروستیو څو ورځو کې یو نوښت تر لاس لاندې نیولی څو د اوکراین په ختیځ کې د امنیت د ټینګولو او د نښتو له لومړۍ کرښې د سرتیرو د ایستلو هدف ته چې سمدستي اړتیا ده ورسیږو. شتاین مایر زیاته کړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ د مخنیوي لپاره ټول باید په ګډه کار وکړي. د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روس پلاو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې چې د 2014 کال له اپریل میاشتې راهیسې پیل شوې دي څه باندې 9,500 کسان وژل شوې دي. د لویدیز چارواکي مسکو او کیف د ته هڅولې دي چې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې د سیمه ایزو انتخاباتو په ګډون د مینسک د موافقې مواد د عمل په ډګر کې پلي کړي.
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزکلنیکونه سی
په سیکه کې هم بدون شک مثبت تغیرات
راغلي. پاکستان ته فاست پاکلا
تاسو کوم چې کام کوي نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 3 to 5 بجو
له ازادي رادیو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي وسی. دا د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو که تاسو خپل ورکوښو عزیزان لټوي کول شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه راوستوي او خپل ورکوښو عزیزان لټوي. کله چې د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه ټلیفوني پیغام لاندې وایي. په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او بیا د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې د تاسې ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000024211211415. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري. ګرانو دوستانو، که دینو نزید اغا دورو کشو عزیزان و دوستان و پروگرام تاسی پا ازادی راڈیو که وانه ورید تاسی که ولیشی چی ده ازادی راڈیو انترنتی پانه تلار شی اول تا ده اغا پروگرام لستار واری ده من پتا ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. گران دوستانو وست رازی چی اغا تلیفونی پیغامون تاست در وارو پا کمو که چی خپل برک شوی عزیزان او دوستان لطوی.
السلام علیکم، میں اورور دی صدر محمد سلامت دی رہو ذکر کی چھ کور نہ تھا کہ سو دی ہر مسلمان اور تک معلوم دی ساو روی سی سلام تے سو شہر دے خدا اس میں نہ جماعت جان ہوئی سپر ہوا نہ دوست سپر ہوا دعا ہت یو سپر تری یو نہ خدا اس میں نہ جماعت جان دی ہر مسلمان اور تک معلوم دی زما لگا اور زما یو دا کا زی ورکتو نی می احمد دے دا فراد ولایت دے دا پرالم بد دے مات زنگو سپر یو یو ول سپشتن دو سات دیش بیرلس سپر یو یو ول سپشتن دو سات دیش بیر.
السلام علیکم، زه ګلما د هلمند ولایت د واشر د ولسوالۍ د لوی پورت اوسیدونکی یم. زما یو اکادج په نامه د عبدالواحد دی چې دغه 15 کاله کېږي چې د یاران د بندر عباس و ښار ته تللی دی. دغه ورونه یې ورته انتظار دي لکه حاج عبدالی او محمد ولی او عبدالولی د محمدستان فکر زوی دی، د واشر د ولسوالۍ دی، په کوم نورځی دی. که زما خبر دی اوري نو ماته دې د ټلیفون په دغه شمارو زنګ وی. سپر وسو نه نوی یوولس دوشپته پنځه سلویش دسم شماره ده. سپر و یوولس پنځه سوه سلوشپته اته سوه نه نوی.
لوګر نه خبره کوم اخترایم کوچای. ما یو تر ده دا سلویش کاله کېږي وکړه. یو نوم یې خل ده، بل نوم یې ګلجان ده. که چېر د چا سره یې د موږ غږ اوري سپر و وسو واویا او څلور ډیر څلور اتیا پنځلس دغه شماره دې زنګ ووایي.
السلام علیکم، زه معلم رفیع الله حنیفی د لغمان ولایت د مرکز څخه تاسو سره په ارتباط کې یم. وروره، زمونږ یو دوست دی محمد صالح ولد ګل رحمان د لغمان ولایت د مرکز د پنجپای د قریه اوسیدونکی دی. په قوم باندې میرال خیل سحاک دی. د لسو کالو راهیسې ورک شوی دی. که کوم مسلمان ورور ته د ده په باره کې معلومات وي او یا معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې دی دا مونږ سره په دې لمبر باندې ارتباط ونیسي. صفر اووه سوه څلور څلوېښت شپږ سوه دیارلس نهه سوه یولس. چې په کور کې هیڅوک هم نشته ده او ټول ورته په اندېښنه دي او دی د کور سرپرست و. نو کوم مسلمان و چې زما آواز اوري یا د ده باره کې معلومات لري نو مونږ ته دې د خدای د رضا په خاطر باندې معلومات راکړي. او سه محمد صالح ولد ګل رحمان د لغمان ولایت د مرکز د پنجپای د کلي اوسیدونکی دی. او ټلیفون شماره زما ده صفر اووه سوه څلور څلوېښت شپږ سوه دیارلس نهه سوه یولس.
بله، السلام علیکم، زه اسم اسلام ایوان یم، د زابل ولایت څخه در سره اړیکه. زما یو ملګری ده چې په 2012 کې له کوره نه هدرکه شوی ده. نوم یې عبدالعلي دی. که څوک معلومات ته لري ته دغه شمېره دې اړیکه ونیسي. صفر اویا پنځوس یو اته اته اووه نه صفر اویا پنځوس یو سل اته اتیا نه اویا. ډېره زیاته مننه. ازادي راډیو زنده باد.
السلام علیکم، زه د غلاینه د ولایت د قادس د ولسوالۍ د کلچین د کیری نصیر د احمد در کوم. ما یو زوی دی د اسماعیل په نامه یا د احسان الله په نامه. په دغه دوه نامو چې هر دی هر نوم چې یفرو په دغه باندې هر دو سار کوي چې رد لري په دغه شماره دې زنګ ووهي. که مړ دی که ژوندی دی که په خارج کې که په داخل کې یې سپر دوه واره سپر اووه دوه واره څلور سپر اووه پنځه اته دوه نهه. وسلام.
زه د ولایت غزاینو د ولایت غادس ولسوالۍ زحمت در کوم. زه نشیر یم. ما یو زوی دا دوه کاله کېږي چې ورک دی. هر سړی چې یا دغه لري رادیو لري یا د مرګ یا د ژوند یا په داخل یا په خارج کې په دغه شماره دې زنګ ووهي. صفر اووه دوه واره څلور صفر و پنځه اته دوه نه په دغه شماره دې سلام دغه ټلیفون وکړئ. وسلام.
السلام علیکم. زما یو دا قاضی دی په نامه د عیساجان دی د جاوجان د ولایت خصوصي د ولسوالۍ د سیدو د خیریت دی د اخترا قاضی دی د لالا د بازګل ورور دا در دېش کال کېږي چې ورک دی هر څوک چې معلوماتي په دغه شماره جمع تر رنګ ووي 2000 افغانۍ جایزه ده. جمال الدین میرم بس دغه چې نادر دا قاضی دی بس دغه چې
شراب دا علاؤدین ورور دا شپاش کال کیږي د ایران په سره باندې تللی دی نه لره کړی د مرګ ژوند واره معلومات موږ نه لرو. کدا غادي زما غا اوري یا نور څوک دا غا ادي په باره کې معلومات لري مهرباني دی وکړئ په دغه شمار دې ماته زنګ وکړئ. سه پر وسه یو نیوی اته سو چلر ویش پنځه سو وو پنځوس بل شماره سه پر وسه سه پر چلور دو سو نولس دو سو وایا په دغه شمار دې ماته زنګ وکړئ. خپل شیرینی دې د لاس کې وسلام احترام.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 15.
من مدن خان دی جړی دی سالی اند کندهار د ولایت کې ما زو عظیم نور لادي فرست کال کې چورک تی نګرم سیر په ولسوالۍ کې ولی دا ما کار دا غوې څنګه درسته شوی دی هر مسلمان زور کوم نه معلومات دی خدای دې خدای دې فارغ معلومات راکړي د مړی د ژوند دی په دا شماره سپه و سپه و یو تلو نه شپږ پنځه نه یو ور بیا شماره و سپه و سپه و یو تلو نه شپږ پنځه نه
زما یو ورور د سید اسماعیل په نامه دا ورکت دا ټکاله کیږي کچیر ته چا معلوم کو یا معلومی ورته په دغه نمبرو دی زنګ را وې سی پر واویا د پنځو څلور اتیا دوه سو واویا ډیره مهرباني دی کوم چې چا دغه اسماعیل نام معلومات راکو. خدای په امان.
زار ستاره کنارو لخت سره په تماس کې ما ورور دې او لخت نه عمله څوار لاس کال کې زما څنګه غوا کړه چې دا کومه معلومات په دغه لږه باندې مست زنګ چې پر اوی اتنجیش اته پنځو شلار تاسو څنګه زو.
هلو سلام علیکم. اسلام د کندهار ولایت پنځای د ولسوالۍ او صدونکې زما ورور دې د قطب محمد اته کار مخ کې ورڅوي دي هر چاته کور معلوم دی د خپل زما आवाज اوري په دغه ټلیفون شمیرې دې ما ته زنګ وي 0 4 0 2 0 1 2 3 3. ډېره ډېره مننه.
ولی السلام علیکم. غوښتنه د کندهار ولایت نه دا پیغام ټول اوریدونکو یا ورونو ته پیژدم چې زموږ یو قریب د شتولا په نامه د پلارمن اسماعیل جان چې د روژې په د کندهار ولایت د تلرین نایر جخوجه په سیمه کې لا درکه شوی دی او چې عمر یې لس کال دی په هر مسلمان وره په اړه معلومات لري یا په خبر وي زموږ سره د ترلاندې چې د نشمیر اړه کوونه کې د نشمیر صفر اویا پنځو دو پنځو څلور پنځو اته ول شمیر صفر وڅوه ترجش شپېته څلور شپېته په هر مسلمان وره په اړه معلومات لري زموږ سره په دغه شمیر باندې اړه کوونه کې.
زه اغلالت د محمد اجان زی د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده د شولې کوټ د ولسوالۍ د زنګتان د کلی اوسیدونکي. زما یو ورور ورک دی سړی د سم کار دی خلیل نمیزه هر ګرام ورور ته کور معلم یا معلومات لري په دغه شمیره دي زما تر تماس ونیسي 0 3 8 5 15 0 8 9 9 3. د خدای په امان.
زه عبد الخالق ګرانی د کندهار ولایت څخه در سره په تماس یم. زما یو د عامزي
چې د قدرت الله په نامه سره دی تقریبا دا 15 کال کېږي چې لاګره کده یې سره کې نهسته. هر څوک د پاړوان باندې معلومات لري نو لطفاً خواهش کوم دغه کسان چې معلومات لري زموږ سره په همدغه شماره باندې اړیکه ونیسي، 0 5 3 5 4 5. شماره یو ځلې بیا 0 5 3 5 4 5. او د شرینی مساحه کار سړی ګرځي چې موږ ته معلومات راکړي. ستاسو مننه.
السلام علیکم، زه عبدالحنان مومن یم، اړیکه مې له کندهار نیولې ده. زما یو دا کار دی چې وحید لانی میږي دغه څلور میاشت کېږي چې خپل کور کې ندی راغلی، نو لطفاً که دی خپل آواز اوري او یا نور څوک که د په اړه معلومات لري کېدلی شي چې زما سره په دغه شمېره معلومات وکړي. 0 8 9 0 5 0 یو ځلې بیا وایم 0 8 9 0 5 0 8. بس نو کېدلی زما سره ډېر ژر اړیکه ونیسي ځکه کورنۍ ټول ورته په تمه ده.
زه عبدالقیم اسګزی د سپین بولدک د بیش بارډر سره سره په تماس کې يم. زما یو بچی ورک دی، نوم یې بارام دی، زلو سکال دی، د یوې شمیاشت د سپین بولدک د بیش بارډر سره نادرکه شوی دی. و هر مسلمان ورور سره که په افغانستان کې که په پاکستان کې که په حکومت کې که په رعایت کې معلومات وزري، نو چې د خدای د رضا لپاره تر زما وسوي زړه ته وګوري، نو چې پر دغه شمېرو باندې ټلیفون راوکړي او تی د خدای د پاره نشر کی شمیرې د ټلیفون دا غوږ ورته ونیسي. 0 8 2 8 10 1 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 یو سلویر دا از مور تلفن شمیری دی.
السلام علیکم. زه د غزنی ولایت جیرو د ولسوالی د غټ کلی اوسیدونکی یم او زما یو خوریه ده د دیارلس میاشت کېږي چې ورک ده. که چا ته په دې اړه معلومات وي ما ته دې په دغه شماره زنګ ووږي 0533 15 12 او 100,000 افغانۍ په شیرینی کې ورکول کېږي.
زما نوم عبدالستار. ما د ورک زوی نورخان مشور په ممکشه درې کاله کېږي چې د کندهار ولایت نه نیمایې څه نه درک شوی. هر څوک یې په اړه معلومات لري نو موږ سره دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. 0533 15 12. دوهلکه شیرینی ورکوله کېږي. هر څوک یې په اړه معلومات لري نو موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. وسلام.
الو السلام علیکم. زه جمعه ګل د بادغس ولایت مکور ولسوالۍ د لکوی سرخ د کلي څخه ستاسو سره په اړیکه یم. زما یو اکا دی چې دا 8 کاله کېږي چې ورک دی. که دی زما زغ په خپله اوري او یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري نو زما سره دې اړیکه باندې اړیکه ونیسي. 0 504 252 2 4 تکرار 0 504 252 2 4.
السلام علیکم. زمین ګل د پروان د ولایت د شاګرد ولسوالۍ اوسیدونکی زما یو ماما چې نوم یې محمد صابر دی د ګلجان زوی 4 کاله و 5 میاشتې کې د کور څخه نظره کشلی دی. محمد صابر که خپله زما غږ خپله اوري یا کومه دوست یا رفیق اوري مهربانی سره دغه شمېرې ته د اړیکه ونیسي. زموږ شمېره 0 508 95 5050 بله شمېره 0 006 2 3 9 0 1. یا وګړه په انعام.
سلام په ټولو کارکنانو رادیو ازادي. زه محمود خان دادم خان زوی د حبیب الله کلم سی یم. زما یو ورور د نور الله دادم خان زوی ده د حبیب الله کلم سی ده. 5 کاله کېږي د هلمند د ګرمسل د ولسوالۍ سره ورک سوی ده. هر چا په اړه پورې معلومات لري موږ ته دغه شماره تلیفون وکړي 0501 4 5 شماره یو ځل بیا ده 0501 4 9 5 5. که خپل اسمو ځغاو دي که کوم اندیوال اسمو ځغاو دي په دغه شماره مو څه تلیفون وکړئ. دې رادیو ته هیله لرم چې زموږ لاندې نشر کړئ. مننه. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره و. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم رښ شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو پوښتنه سپارم، روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.